السلام علیکم، ستړی مشه. نن شنبه ده، د 1398 کال د قوس میاشتې دویمه نیټه ده. د 2019 کال د نومبر 28 ده. تاسو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. زه صفي الله ستانکزی یم. په تخنیک کې را سره ملګری ده قادر جلالوف. زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د ازادي راډیو په دغه لومړني سهارنۍ خبري پروګرام کې اورئ چې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه ویلي چې موږ له طالبانو سره پر یو نوی موافقه کار کوو. او بګورو چې څه کېږي. تیر وار نږدې و چې موافقه وشي. دا مود سر موضوع ده. د هماورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر ټولو ټاکنیزو ډلو غږ کوي چې همکاري ورسره وکړي او اجازه ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه کړې چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هیواد یې د جاپهار د بندر له لارې د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل تازه ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه کړې چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. هغې دا خبره پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه.
شما میبینین که کل ولایات ما یکی پای دیگه باز شماری خلاص میشه، تفتیش خلاص میشه.
تاسو ګورئ چې زموږ په ټولو ولایتونو کې یو په بل پسې د رایو بیا شمیرنه بشپړیږي، تفتیش ترسره کیږي. باطلې رای باطلو معتبرې قبلو، خو په وو ولایتونو کې بیا شمیرنه نه ده شوې، متوقفه ده. دا ټول مسایل خپل تاثیرات لري او زموږ مهالوېش شاته اچوي. نورستانی ویل د ټاکنو په تاریخ کې لومړی وار دی چې 100,000 رای باطل شوي. د اغلی نورستانی په وینا باطل شوي رایو بایومتریک معلومات نه درلودل. هغې پرون ازادي راډیو سره په مرکه کې د 100,000 رایو د بیا ګڼلو له پرېکړې دفاع هم وکړه. وی ویل هغه رای څیړي او بیا ګڼي چې بایومتریک معلومات لري، ځکه کمیسیون د خلکو د حق د ضایع کېدو مسؤلیت نشي اخیستلی. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هیواد یې د چابهار د بندر له لارې د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. لیوال پرون د نومبر په 28 ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل د چابهار بندر دواړه برخې د سوداګریزو مالونو د لیږد در لیږد لپاره تیاری شوي. د مسؤلینو په ژبه دا بندر کولی شي هر کال شاوخوا 1,000,000 ټن تجارتي مالونه انتقال کړي. ممکن ځینې وړې ستونزې وي، خو له چارواکو سره د خبرو له لارې حل کېدای شي. د ایران د خبري اژانس ایرنا په حواله د افغانستان لږ تر لږه 1,600 تجارتي شرکتونه د چابهار په بندر کې د تجارت لپاره ثبت شوي دي، خو یوازې 2 اوس مهال فعالیت پیل کړی. د افغانستان حکومت رسمن د فبروري په میاشت کې د چابهار بندر له لارې هند ته د خپلو تجارتي مالونو په لیږدولو پیل وکړ. چابهار بندر د فعالولو هدف د منځنۍ اسیا له هغو هیوادونو سره تجارتي مرسته ده چې په وچه کې پراته دي. په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه له حکومت غواړي چې د بهرنیو کبانو پر وارداتو بندیز ولګوي. د دې ادارې ویاند مسعود وحدت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو کبانو پر وارداتو بندیز به کورنیو فارمونو ته د ودې زمینه برابره کړي. د کبانو د فارمو جوړونکي وایي په کور هم د کبانو د خرڅلاو لپاره مناسب بازارونو ته لار نشته.
دلته ما شپږ جریبه مځکه فارم جوړ کړی دی. په دې کې تقریبا 15,000 مایان بچونی ما چولی دي. د موږ مایان د ډېر غټ ستونزې سره مخ دي. د یوې خانه بازار خراب دی، د بلې خانه اوبه نشته دي، نو موږ د ډېر غټ ستونزې سره مخ یو.
په کندوز کې د کبانو د روزنې 130 فارمونه فعال شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. دغه سازمان یاده خبره پرون جمعه په یوه اعلامیه کې کړې. دغه سازمان اعلامیه په ټلګرام پاڼه کې خپره شوې او ویل شوي چې د وژل شویو واقعي شمیر تر دې ډیر لوړ دی. اخو د ایران قضایه قوې تایید کړي چې په غیواد کې د تیلو د لوړ نرخ پر ضد د وروستیو مظاهرو 100 تنظیمونکي نیولې دي. د ایران رژیم اعتراض کوونکو ته شدید ځواب ورکړی. له 2018 میلادي کال راهیسې په ایران کې د اقتصادي فشار د نرخونو د لوړ والی پر ضد وخت نا وخت مظاهره کیږي. خو رپورټونه وایي دا وار د ایران رژیم د پخوا په پرتله د زیات سخت چلند خبرداری ورکړی. د یو شمېر رپورټونو له مخې د ایران رژیم دا وار اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی چې ځینې کسان حتی اعداموي. د ایران رژیم په عمومي ډول په مظاهرو کې د تلفاتو شمېر کم خبروي. دا وار رژیم په ایران کې پر انټرنیټ بندیز لګولی چې د وضعیت په اړه د خپلواکو معلوماتو خپرول تقریبا ناممکن کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ادعا کړې چې د دې دلیل دی چې د چین حکومت تر اوسه په هانګ کانګ کې مظاهره چیان نه دي ځپلي. ډانلډ ترامپ دغه خبره پرون د نومبر په 22 د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. ډانلډ ترامپ وویل د چین له ولسمشر شی جین پینګ څخه یې غوښتنه کړې چې په هانګ کانګ کې د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره دې پوځیان نه ورستوي. له تیرو 15 میاشتو راهیسې په هانګ کانګ کې چې نیمه خود مختاره سیمه د مظاهرې روانې دي. د امریکا ولسمشر وویل د چین جمهور رئیس ته څرګنده کړي چې که په هانګ کانګ کې مظاهره چیان وځپل شي د چین او امریکا د سوداګرۍ د موافقې لپاره پر خبرو اغیز کوي. د امریکا ولسمشر په هانګ کانګ کې د مظاهره چیانو د ملاتړ د لایحې له لاسلیکه ډډه کړې ده. د چین حکومت خبرداری ورکړی و چې که په هانګ کانګ کې د مظاهره چیانو د ملاتړ لایحه لاسلیک کړي د امریکا پر ضد به متقابل اقدام وکړي. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له فاکس نیوز تلویزیون سره په یوه نوې مرکه کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقه کار کوي.
موږ اوس له طالبانو سره پر یوه موافقه کار کوو. وګورو چې څه کېږي. تېر وار زه نږدې سوی وم چې موافقه ورسره وکړم.
د افغانستان د ټاکنو خپلوا کمیسیون پر ټولو ټاکنیزو ډلو غږ کوي چې همکاري ورسره وکړي او اجازه ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي.
تایمی که به کدام تاریخ ما اعلام میکنیم به خاطر مشخص نکردیم که تلاش ها و اقدامات کلی ما به این هست که ما یک رای حل برای ازی پیدا بکنیم.
ازادی رادیو په دغه سهارنی پروگرام که نور مسائل هم لرو. هیله در طرف ایرا سره پاتې شه. بیا مهم سهار په خیر. وخت د سهارو بجی و 9 دقیقې کیدونکې دی. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په یوه نوې مرکه کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقه کار کوي. هغه ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره موافقه تیر وار د دې لپاره لغوه کړه چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د خلکو د وژلو له لارې څرګنده کړي چې په پیاوړي موقف کې دي. فرشتې جلالزی په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ترامپ دا خبره پرون د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر دا خبره د فاکس اینډ فرنس په پروګرام کې د ځان او د خپل حکومت پر سیاسي او اقتصادي پرمختګونو او د امریکا پر نړیوالو اړیکو په اړه په بحث کې وکړه. ډونالډ ترامپ فاکس اینډ فرنس ته وویل موږ اوس له طالبانو سره پر یوه موافقه کار کوو. وګورو چې څه کېږي. تېر وار زه نږدې سوی وم چې موافقه ورسره وکړم. د امریکا د حکومت ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد د سپتمبر په 2 نیټه په دوحه کې د وسوال طالبانو له استاد سره خپل نه هم غونډه پایته ورسوله. د غونډې په پای کې خلیلزاد ویل چې د وسوال طالبانو له استاد سره په اصولو کې موافقه کړې ده. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سپتمبر په 6مه له خپلو سلاکارانو سره په ځانګړي غونډه کې له طالبانو سره د سولې د موافقې پر موادو خبرې کړې وې. ولسمشر ټرمپ رسنیو ته هغه وخت ویلي ول چې د وسوال طالبانو پلاوی یې کم ډیویډ ته بللای دی. د رپورټونو په حواله د کیمپ ډیوډ غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم وربلل شوی و. خو د دې بحثونو په اوج کې په کابل کې دوی خونړۍ حملې وسوې چې د زیات شمېر ملکي افغانانو په ګډون د امریکا یو عسکر هم پکې ووژل سو. د حملو مسؤلیت وسوالو طالبانو واخیست. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس بیګاله فاکس اینډ فرندز سره په مرکه کې هغو پیښو ته اشاره وکړه. وی ویل
and they thought when they came over they thought it would be good to kill people so they could you know negotiate from a position
خو فکر کاوه چې دلته راځي نو شوبوي چې خلک ووژني څو د قدرت له موقته جوړ جړای وکړي. ټرمپ ویل خو دې لپاره چې ښکارا کړی چې سخت زړی دي 12 کسان ووژل. نو ما کتنه لغوه کړم او ورته ویل چې دا هغه څه نه دي چې موږ معامله
ورسو.
ډونالد ټرمپ پرونه ویل چې طالبانو سره پر نوې موافقه څه ډول کار روان دی. هغه د موافقې جزئیات هم ورنکړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو ټاکنیزو ډلو غږ کوي چې همکاري ورسره وکړي او اجازه ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي. د افغانستان په وو ولایتونو کې دغه بهیر له خنډ سره مخامخ شوی دی. د عبدالله عبدالله ټاکنیزه ډله بیا وایي د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر به هغه وخت د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر ته به هغه وخت ورستانه شي چې کمیسیون ټولې غوښتنې ومني. فرشتي جلالزی په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستاني ویلي کچېری په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته پېښ شوی خند لري نسی دا او کمشنران به مجبور وي چې پر نورو لارو غور وکړي. نورستاني توضیح نکړه چې د حل نورې ممکنې لاري به څه وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې باید ابتدایي پایلې د میزان په 8مه اعلان شوې وای. د ابتدایي پایلو د اعلان وروستی مهلت د عقرب تر 8مه و خو تر ناڅرګندې مودې وځنډول سو. ابتدایي پایلې به بالاخره څه وخت اعلان سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو مخکې ویلي و چې په دې اونۍ کې به یې اعلان کړي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستاني بیګا د ازادي راډیو د همدې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر په وو ولایتونو کې نه دی پیل شوی او دا یو لوی ستونزه ده.
د هفت ولایت متاسفانه بازشماری صورت نگرفته.
متاسفانه په وو ولایتونو کې دا بهیر نه دی پیل سوی. نو موږ د دې وخت چې څه وخت به یې اعلان کړو د دې لپاره نه دی ځانګړی کړی چې موږ هڅه کوو چې دا مرکزونه پرانستل سي او که دا وضعیت دوام وکړي بالاخره زه به مجبوره سم چې له خپلو نورو کمشنرانو سره کښېنم او د دې لپاره چې څه وکړو یوه لاره پیدا کړم. د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13مه پیل شو. دا بهیر د ځینې انتخاباتي ډلو د مخالفت له امله څو ورځې بند شو خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عقرب په 6مه له سره پیل کړ. کمیسیون پرون خبر ورکړ چې په 28 ولایتونو کې ټولې رایې شمیرل شوې او تفتیش شوې دي. د کمیسیون چارواکو وویل چې په وو ولایتونو کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې د دې بهیر د پیل مخنیوی کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې معترض لوري دي همکاري ورسره وکړي او اجازه دي ورکړي چې د رایو د شمیر او تفتیش بهیر بشپړ کړي. نورستاني ویل د معترضانو شکایتونه به د انتخاباتي شکایتونو ځانګړی کمیسیون وڅېړي. خو اعتراض کوونکي ویل له کمیسیون سره همکاري نه کوي. د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ډلې ویان خودون پرون ازادي راډیو ته وویل
تر هغه چې کمیسیون په سلورو پنځو موارد باندې چې موږ ورته د قانون له مخې ارائه کړی دي چې مخکې له وخت وروسته راي د 2300 د ویسونو چې هیڅ نوو بایومټریک معلومات نه لري. همدارنګه نوري عربي چې موږ ورته پیشنهاد کړی دي چې هغه د قانون له مخې باطل دي او کمیسیون باید مخکې لري چې تفتیش وکړي هغه راي باطل دي. د هر صندوق او حتی د عمومي سقف عربي چې پاکي راي دي هغه باید معلوم شي. تر اوسه معلوم نه دي. بیا لغی وروسته تفتیش تلل شي او د تفتیش وروسته بیا ځینې مسایل کې شي چې څوک شکایت ولري دا ولري نظر ولري هغه کمیسیون د شکایت سره ساتي.
خو ځون په زغرده ونه ویل چې هغه کسان چې په یشمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایزو دفترونو دروازې بندي کړي د دوی لوري ګمارل شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له اسمت څاروانه ورو.
د هیل ورسپانې د افغانستان د سولې د پروسې د څېړلو لپاره د دو امریکایي سناتورانو پر غوښتنې لیکنه خبره کړې ده. د ډیموکرات ګوند سناتور باب منندز او د جمهوری پال ګوند سناتور تودینګ د افغانستان د تلپاتې سولې تضمین په نوم یوه لایحه په ګډه وړاندې کړې ده. په دې لایحه کې غوښتنه شوې چې د امریکا کانګرس د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماتیکې هلې ځلې او په دې پروسه کې هر راز موافقه وساري. هیل ورسپانه همداراز لیکي د امریکا د کانګرس غړي اندېښنه لري چې ولسمشر ټرمپ سره له دې چې له طالبانو سره لس میاشتنۍ خبرې لغوه کړي، بیا هم شایي بې له دې چې له طالبانو کوم امتیاز واخلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په فکر کې وي. د هغې موافقه په ابتدایي متن یا مسوده کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو له لوري چمتو شوې وه، امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو ژمنه کړې وه او طالبانو هم منلې وه چې له تروریستي ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. د هیل ورسپانه زیاتوي د پوځیانو د ایستلو لپاره د ډونالډ ټرمپ اقدام شاید د 2006 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امتیاز ترلاسه کول وي، ځکه چې ټرمپ غواړي داسې ژبنه ورکړي چې بې پایه جګړې پای ته رسوي. د بریتانیا چاپ ډیلی میل ورسپانه بیا په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي دي چې امریکا په افغانستان کې د هند دوامداري ونډې ملاتړ کوي. هند له 2001 میلادي کال راهیسې د نړیوال ائتلاف د ماموریت له پیل وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ډیلی میل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جګپوري چارواکي نانسی ایزو جکسن له قوله په راپور کې لیکي متحده ایالات له افغانستان سره د هند هر راز مرستو او په دې هیواد کې د پانګونو هرکلی کوي، خو ورسپانه په خپل تحلیل کې زیاتوي چې په افغانستان کې د هند ښکېلېدل د پاکستان لپاره چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی د خفګان له مهمو عواملو څخه ګڼل کیږي. ډیلی میل په امریکا کې د هند سفیر هریش وردن شنګلا له قوله لیکي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هر هڅه ډاډ ته اړتیا لري چې تروریستان بیا ونشي کولای چې په دې هیواد کې ځالی جوړ کړي. د هندي ډیپلوماټ همداراز ویلي دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي تروریزم ته نه تسلیمي شي او جمهوریت د اماراتي مفکورې پر بنسټ د ایدیالوژیکي جګړې تر اغیز لاندې نشي راتلی.
ازادي رادیو ته غوښتند. د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای چی است په ژوندۍ توګه اوریدلای شئ. د بغلان په یو شمیر سیمو کې خلک شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه د دوی له کورونو پوسټې جوړې کړې دي. د بغلان چارواکي هم د غستون ځای تاییدوي خو وايي موقتی ده او خلکو ته به د دوی کورونه بیرته وسپارل شي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د بغلان ولایت د کلګي یو شمیر اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونو د دوی په کورونو کې اړولي او له هغو څخه مرچې جوړې کړې دي. د بغلان د ولایتي ادارې یو چارواکی فریدون شینواری د کلګي د یو شمیر اوسیدونکو ادا تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په ورستیو عملیاتو پسې امنیتي ځواکونو نه یوازې د کلګي بلکې د دې ولایت په دهنې غوري او مرکزی بغلان کې هم د خلکو په کورونو کې پوسټې جوړې کړې دي.
دا مشکل باید حتماً څه چې لپاره چې ولس خو یې خوانه چې جنگ په ساحه کې د کار کورونه دا ویجاړيږي. یعنی بل مقابل چې دولت هغه ساحه نیسي ځکه چې د ولس په زخمو باندې موږ ملهم کېدو مالګه باید ترونه جوړو. دا ډېره غټه ستونزه ده. د ولس لپاره باید موږ هغه سهولت امده کړو چې ولس د حکومت سره همکار کړو. د ولس په کور کې څنګه جوړول دا به زما په نظر هغه د طالب ظلم نه د دولت ظلم ته زیات وي. حکومت خپله وزارت داخله پولیس تحقیق لري بودجه لري قراردادیان لري زیمرنتیزنمه د بیزو لپاره د پوستو لپاره په هر کال ملي بودجه کې په ملیاردو پیسې دلته تصویبېږي او راځي مصرفېږي دا بېزونه سره جوړ شي خپل پروسیجر جوړ کړي.
شاوخوا یوانی م میاشت مخکې افغان امنیتي ځواکونو په داسې حال کې په بغلان ولایت کې تصفیوي عملیات پیل کړل چې وسلوال طالبان د دې ولایت د مرکز پلو خمری تر لمنو ورسېدل. د بغلان د والی ویندوی نذیر نجم له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د دغو عملیاتو په لړ کې داسې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې چې په کلونو د دې ډلې په کنټرول کې وي. خو د دې ولایت د کیلګي اوسیدونکی صفی الله پسرلی وایي له عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د یو شمېر خلکو په کورونو کې واړول او د کورونو خاوندان په نورو سیمو کې لالهنده ګرځي.
دا اسکر اوس راوستي زموږ په کلي کې سر باندې دوه درې کورو کې کورونه وشلل. په کورو کې پوستي جوړې کړې دي. دلته داسې مورچې هر څه کې جوړ کورو کې دننه
د همداراز وویل خلکو دولتي چارواکو ته مراجعه کړې خو شکایت یې پام نه دی شوی. د بغلان د والی ویندوی شاخلای نجم د کیلګی د یو شمېر اوسیدونکو ستون زمانی خو وایي چې دا مسأله موقتی ده.
متاسفانه دا څنګه نه تنها په کیلګی کې بلکې په دندي ګوري شابودین همدارنګه نورو بغلانی مرکزی سیمو کې دا څنګه یو عام څنګه ده. ځکه کله چې مخالفین د ولس له کورونو استفاده کوي نو هغوی نه سنګر جوړوي نو د ملي امنیت همدارنګه پولیس او ملي اردو عسکر دوی هغوی جانب په نښه کوي. بیا دوی هم مقابل کې مجبور دي چې د ځان نه دفاع په خاطر صرف د دوی د سلامت په حساب باندې دا کله ته چې دوی اوس نه پرې خودل کېږي. مثلا دوی کورونه خالی دي ځکه دا چې کاهیان هم دوی بېرته لاړ شي د دولت مخالفین بېرته راځي هلته ځایونه نیسي.
هڅه مو وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره خبرې وکړو خو په دې با پیغامونو ته یې ځواب ونه وایو. شاغلې شینواری د خلکو له کورونو څخه د پوسټو په توګه کار اخیستل د قانون خلاف بولی او وایي چې هیڅوک حق نه لري چې د چا شخصي حریم ته داخل شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام
ازادي رادیو ته غواګست ورزو. پاکستان ته هلته به د جمعیت علماي اسلام د ګوند په مشرۍ د حکومت د سیاسي مخالفینو د اعتراضونو په اړه باندې ریپورت درته خبر کړم. د جمعیت علماي اسلام په مشرۍ کې د حکومت ضد احتجاج ته اوس اونیزه بڼه ورکړل شوې ده. د نوې پریکړې لمخې به هر جمعه د حکومت پر ضد د ظلم په مرکزونو کې احتجاج کیږي. که څه هم په اسلام آباد کې د پرلت په محل او له هغه وروسته د سړکونو تړلو پر وخت یوازې جمعیت علماي اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونه وو خو پرون په شویو مظاهرو کې د نورو ګوندونو غړو هم پراخ ګډون کړی و. بوریوال کاکړ په دې اړه ریپورت برابر کړی چې د اپوزیشن نورو ګوندونو د احتجاج په لومړیو دوو پړاوونو کې داسې ګډون ولې نه و کړی لکه اوس چې کوي.
د نومبر پر 2 د ملک په یو شمیر شارونو کې د حکومت پر ضد سوي احتجاج کې د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ د یو شمیر نورو ګوندونو خلکو هم ګډون کړی و. په دې مظاهرو کې هم هغه غوښتنې تکرار شوې چې په اسلام آباد کې به د 14 ورځنۍ پرلت پر مهال د اپوزیشن مشرانو په خپلو ویناو کې کولې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ مشال رډیو ته وویل چې د احتجاج په دې نوې لړۍ کې ورسره د اپوزیشن نور ګوندونو هم د عملی برخې پریکړه کړې ده.
د نوې لړۍ شروع په هر جمعه د ملک په ټولو ضلعو کې به جلسې او جلوسونه نو په دې کې د ان پی او نون لیگ او پیپلس پارټي د ژمنه وکړه دا پریکړه وکړه چې په دې کې به موږ جلسه او جلوس برابر له تاسو سره ګډون کوو.
د پیپلز ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی په خوانی غړی او خونزاده چټان وای د احتجاج په لومړیو دوو پړاوونو کې د اپوزیشن د ټولو ګوندونو غړي ځکه نو شریک چی د په وینا د هغه احتجاج پریکړه یوازې جماعت علما اسلام فضل الرحمن په خپل کړی و.
دا احتجاج چې کوم را غوښتل شي او دا د مولانا صاحب د خپل اکسکیوټیو کونسل یا غوښتو د مجلس شورا او د مجلس شورا په وینا باندې هغه دا احتجاج شروع کړي وو نه کې د رهبر کمیټې په وینا باندې. البته موږ پوزیشن کې او دا کومه بیانیه چې د مولانا صاحب دا دغه زمونږ هم دا موږ مختلف پارټي شو په دې پوزیشن کې موږ کې رائټ کسانم شته د لیفت کسانم شته د موږ خپل موجود خپل نظریه ده.
د سیاسي چارو پوه هارون رشید وای په ځنګړې توګه د اپوزیشن دوه تر ټولو لوی ګوندونه په اخلاص له مولانا فضل الرحمن سره ولاړ نشکاري.
نو ما تخکاری دا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون چې دی خپل حالات ته ګوري روز پر روز که دوی باندې فشار د حکومت طرف نه زیات شي نو دوی بیا مولانا نه ځان لږ لری کی. نو ما تخکاری چې دا دواړه ګوندونه چې دی لږ مصلحت سره کار اخلي لګیا دي او د روز په حساب باندې خپل پالیسیان چې دی هغه ټاکی لګیا دي.
اپوزیشن ګوندونه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې احتجاج د دې لپاره کوي چې د دوی په وینا د درغلیو په نتیجه کې راغلی د عمران خان حکومت دی استعفا وکړي او په ملک کې دی د پوځ له لاسوهنې پرته انتخابات وسی. خو تحریک انصاف دا توردوي چې ګواکې پوځ له دوی سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کړې وه. دوی وایي د اپوزیشن ګوندونه د دې لپاره احتجاجونه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان خلاص کړي.
لنډو خبرونو ته خراغلی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه کړي چې په اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. هغه له ټولو ټاکنیزو ډلو وغوښتل چې همکاري ورسره وکړي او په اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل شي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي تر هغو چې کمیسیون غوښتنې ونه مني په دغو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نشي کېده. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هیواد یې د چابهار بندر له لارې د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. ښاغلی لیوال پرون ازادي راډیو ته وویل د چابهار بندر دواړه برخې د سوداګریزو مالونو د لیږد درا لیږد لپاره تیاری شوې دي. په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه له حکومت غواړي چې د بهرنیو کبانو پر وارداتو بندیزونه ولګوي. اوس وخت په کندوز کې د کبانو د روزنې 130 فارمونه فعال دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي واقعي شمیرې تر دې هم زیاتې لوړې دي. اخو د ایران قضایه قوې تایید کړي چې سل د دغو مظاهرو تنظیمونکي نیولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ادعا کړې چې دی د دې دلیل دی چې د چین حکومت تر اوسه په هانګ کانګ کې مظاهرچیان نه دي ځپلي. او د افغان نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې روسیا او په جنوبي اوسیتیا کې د مسکو متحد چارواکي د دې سیمې او د ګرجستان د نورو برخو ترمنځ پر تګ راتګ بشپړ بندیز